قبیله‌های افغانستان و از شینکای کروخیل سفیر سابق افغانستان در کانادا که مهمانان برنامه بودند و همچنین از شنوندگان عزیز خود که تماس گرفتند و با ما در این یک ساعت بودند. این قسمت برنامه صحت سرمایه زندگی در همین جا به پایان میرسه. تا هفته آینده شما را به خداوند کریم میسپاریم. شاد و کامگار و صحتمند باشین.
سلامونه وخت مبخیر ده افغانستان په وخت نه بجوشی تاس ازادی را دیده غاکست مخی دردی چه دنن روز اخبارون مطالب تلار سو خبرونه ده ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې سازمان اعلان وکړ چې په افغانستان کې له هرو څلور کسانو څخه د درو ژوند په کرنه متکی دی. دغه سازمان ویلی همدې کبله یې سږ کال 55,250 کورنۍ ته د څارویو د ساتنې د مرستو کڅوړې ورکړې دي. د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې سازمان د یکشنبې په ورځ په خپل ایکس پاڼه کې لیکلي چې دا کڅوړې به د څارویو ساتنه وکړي او د غوره ژوند لپاره د خوړو امنیت تضمین کړي. د خوړو نړیوالې ورځې په مناسبت د سازمان اعلان وکړ چې په افغانستان کې له هرو دریو کسانو څخه یوې د اقلیم د ټکانونو او اقتصادي بې ثباتۍ له امله د خوړو له ناامنۍ سره مخامخ دي. په ګډه موږ کولی شو افغان بزګران پیاوړي کړو چې ځان ته معیشت او خپلو کورنیو ته خواړه برابر کړي. د خوړو نړیوال پروګرام یا WFP وایي چې د طالبان امر بالمعروف د قانون له نافذېدو وروسته په افغانستان کې د نړیوالو کورنیو نه حکومتي مرستندویو موسسو پر فعالیتونو څارنه ډېره شوې ده. د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام پر خپل ریلیف پاڼه کې ویلي کته تر اوسه پورې د طالبانو د څار د زیاتېدو له کبله د دوی پروګرامونو او فعالیتونو اغېزمن شوي نه دي، خو دوی د وضعیت ارزونه پیل کړې او د خپلو کارکوونکو د خوندیتوب لپاره به له واکمنو طالبانو سره تماس ته دوام ورکړي. د طالبان مشر ملا هیبت الله خونزاده د روان 2023 کال د جولای په 1 د امر بالمعروف او نهی عن المنکر قانون توشیح کړ او د اګست 1 څخه یې نافذ کړ. دا قانون چې د طالبان د حکومت امر بالمعروف او نهی عن کار وزارت د محتسبین لخوا پلی کیږي، پکې د سرغړونکو لپاره له شفاهي خبرداري څخه نیولې تر زندني کېدو پورې سزاګانې ټاکل شوې دي. طالبان اعلان کړی چې په تیرو 2 کې په لسو ولایتونو کې 2,193 سوالګر راټول کړي دي. د طالبان په خبر پاڼه کې ویل شوي چې له دې جملې څخه 2,115 د مرستې مستحق کسان دي، 1,112 مسلکي سوالګر او پاتې نور بې سرپرسته ماشومان او روږدې کسان دي. د طالبان د اقتصادي مرستیال دفتر د راپور په اساس دا کسان په کابل، هرات، خوست، ننګرهار، نیمروز، پکتیا، فاریاب، لغمان، پروان او سمنګان کې راټول شوي دي. د ملګرو ملتونو د کډوالو لوی کمشنری وایي چې د 1402 کال له سنبلې څخه د 1403 کال تر میزان میاشتې پورې 33,000 زیات افغانان له پاکستان څخه افغانستان ته استول شوي دي. د کډوالو لوی کمشنری نن په دې اړه په خپل راپور کې ویلي چې 300,000 ډیرو رسیدونکو مرستې ترلاسه کړي چې په سلورو کې یوه برخه د ښځو تر سرپرستۍ لاندې ژوند کوي. په پاکستان کې د پولیو شپږ نورې پیښې ثبت شوې دي. پاکستاني رسنیو نن ویلي چې دوه پیښې په سند، یوه په خیبر پختونخوا او درې په بلوچستان کې ثبت شوې دي. دا ټولې پیښې په تیرو 3 ساعتونو کې ثبت شوې دي. له دې شپږو پیښو سره د سږ کال په 1 میاشتو کې په پاکستان کې د پولیو پیښو شمېر 90 ته ورسېد. په یادو پیښو کې 40 په بلوچستان، 12 په سند، 15 په خیبر پختونخوا، یوه په پنجاب او یوه په اسلام آباد پوری تړاو لري. پاکستان او افغانستان په نړۍ کې هغه دوه هیوادونه دي چې لا هم د پولیو یا ګزړنو ویروس پکې محو شوی نه دی. وروستۍ خبرونه دا چې د افغانستان د والیبال ملي لوبډلې نن مالدیف ته درې پر سفر ماته ورکړه. د ازبکستان په پلازمینه تاشکند کې د سو از هیوادونو د روانو سیالیو په لړ کې افغانستان تیرې دوه سیالۍ د ترکمنستان او ازبکستان پر ټیمونو بایللې دي، خو دا یې لومړۍ مسابقه وه چې ویې ګټله. د افغانستان د والیبال ملي لوبډله به سبا د تاجکستان او د سه‌شنبې په ورځ له قرغزستان سره په وروستۍ مسابقه کې مخامخ شي. د والیبال د اتلولۍ د مسابقې د روان میزان په 20 د ازبکستان په تاشکند ښار کې پیل شوې او د عقرب تر درېمې پورې به دوام وکړي.
ازادي رادیو په انټرنیټ کې په azadiradio.com کې اوریدلی شئ.
د سالارونکو د اکسا ویډیو پر سر بندیز
په ځانګړي ډول تصویر سره ته اجازه نه ورکړل شوی چې رژیم وو ترلاسه کړي.
ایران کې د کډوالو لپاره د مرستې د زیاتېدو غوښتنه، خو
د افغان مهاجرو د پاره ایران کې ژوند کول ډیر ستونزمن شوی دی.
او د برېښنا له کمښت د کابل خاريانو شکایت.
من دلتا پچلی رساتو کې پاگ یا و سات بار کولرو اغا هم دسی دوامدار نوی.
در دې شیبی د ازادي رادیو خبری ټولګه
د طالبانو حکومت په خوست ولایت کې هم خبرې لاندې سلرونکو د عکس ویډیو لا خستلو منع کړی دی. دا خبره په خوست کې یو شمیر خبرلانو ازادي رادیو ته تایید کړی او ویلي دي چې د شنبې په ورځ په دغه ولایت کې د طالبانو حکومت د لوړ زده کړو د وزیر له غونډې یوازې دوی ته د عکس ثبتولو اجازه ورکړل شوې ده. مخکې تخار، کندهار او میدان وردګ ولایتونو کې هم خبرلان له ورته محدودیتونو سره مخ شوي دي. د طالبانو د حکومت امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت ویلي چې په افغانستان کې به د ژوندیو موجوداتو پر عکس اخیستلو او فلم جوړولو بندیز په تدریجي ډول پالیسی هغه خبره چې خبرې لا نه خپل کارته اندېښمن کړې دي او د رسنیو د ملاتړ بنسټونو خبرګونونه راپارول دي. نور جزئیات د فیروزی عزیزی پر راپور کې.
د طالبانو د حکومت لخوا د فلم او تصویر اخیستو د محدودیتونو په دوام تازه په خوست ولایت کې هم خبرې لاندې سالارونکو د عکس او ویډیو اخیستلو منع سوي دي. په هغه باندې لیک چې د شنبې په ورځ د خوست ولایت د شیخ زاید پوهنتون لخوا رسنیو او خبرې لاندې ته دغه ولایت ته د طالبانو د حکومت د لوړو زده کړو وزارت سرپرست ندا محمد ندیم د سفر او خبري غونډې په تړاو استول سوی راغلي چې د سالارونکو عکس او ویډیو اخیستل بند دي او یوازې د ریکارډر په واسطه دوی د نوموړي د وینا د ثبت اجازه لري. په دغه ولایت کې یو خبریال د موضوع د حساسیت له امله د نوم نه خبرولو او غږ بدلولو په شرط ازادي راډیو ته وویل
دا چې تېره ورځ د روز د خپل وزیر خوست سفر درلود نو رسنیو ته په ځانګړي ډول تصویر رسنیو ته اجازه نه ورکړل شوې چې ملي مواد ترلاسه کړي ملي رپورټ خپور کړي. تصویر رسنۍ بندې شي په ټولنه به تصویرات ډېر منفي وي ولې هره صحنې هرې ویډیوګانې هغه انځورونه چې د خلکو نړیوالو ټولنې یا نورو نهادونو ورپام کوي په دې برخه کې اغېزمن رول لوبولی شي هغه انځوریز رپورټ دی.
دغه غونډې ته ځینو ورغلو خبریالانو ازادي راډیو ته وویل چې د دې بندیز له امله دوی خپلو رسنیو ته یوازې غږیز راپورونه واستول. هڅه مو وکړه په دې اړه په خوست ولایت کې د طالبانو د حکومت د اطلاعاتو او فرهنګ رئیس شبیر احمد عثماني وپوښتو خو د راپور تر خپرېدو مو ځواب ترلاسه نه کړ او د شیخ زاید پوهنتون له مسؤلینو سره په اړیکه بریالي نه سو. تخار، کندهار او میدان وردګ هم هغه ولایتونه دي چې په دې وروستیو کې پکې پر رسنیو د فلم او تصویر اخیستلو بندیزونه لګیدلي. دا خبره په یاد ولایتونو کې یو شمېر خبریالانو ازادي راډیو سره خبرو کې تایید کړی ده. د طالبانو د حکومت د اطلاعاتو او کلتور وزارت هم شنبه په خپل ایکس پاڼه خبره کړې خبر پاڼه کې لیکلي چې په تخار ولایت کې د دوی د اطلاعاتو او فرهنګ ریاست په همغږۍ د خبریالانو د خوندیتوب کمیټې د شلو تنو خبریالانو د ظرفیت لوړونې په سیمینار کې له خبریالانو غوښتي چې په خپلو چارو کې د اسلامي شریعت اصول او د امر بالمعروف قوانین د رعایت کړي. نږدې یوه اونۍ مخکې د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت ویان سیف الاسلام خیبر له AFP خبری آژانس سره په خبرو کې ویلي چې په افغانستان کې به د ژوندیو موجوداتو پر عکس اخیستلو او فلم جوړولو بندیز په تدریجي ډول پالیسي. هغه خبره چې د رسنیو د ملاتړو بنسټونو غبرګونونه یې هم راپارولي وه. تازه دغه وزارت په دې اړه د کمپاین په ترڅ کې د شنبې په ورځ یعنې د تلې په 28مه په خپله ایکس پاڼه د شیخ محمد یحیی عارف په نوم د یو دیني عالم غږ خپور کړی چې په اسلام کې د ژوندیو یا زیرو هوشیانو د فلم او تصویر اخیستلو پر بندیز ټینګار کړی دی.
قیامت پرس هغه خلکو ته سخت عذاب ورکوي چې هغه تصویر جوړون کوي عکسونه جوړوي امر بالمعروف علی تاسو ته خبرې کوي چې د عکسونه مو باسي تصویرونه مو جوړوي دا ګناه د شریعت کې منه دی. دا د امر بالمعروف تخپل ځان وینا نه ده بلکې دا د الله د پیغمبر وینا ده.
د طالبانو حکومت مخکې ویلي چې د اسلامي شریعت په چوکاټ کې د رسنیو فعالیت او ورنه ملاتړ تشمن دي. د افغان خبریالانو او رسنیو ځینې ملاتړ بنسټونه بیا ورځ بلې ته پر رسنیو د محدودیتونو زیاتېدل په ځانګړي ډول د فلم او تصویر اخیستو بندیز مستندو او کره اطلاعاتو ته د لاسرسي محدودول بولي. د افغانستان د خبریالانو مرکز د اړیکو او عدالت غوښتنې کمیټې مسؤلې سمیه ولیزاده په دې اړه ازادي راډیو ته وویل متاسفانه
دیده میشه که اخیرا از طرف طالبان محدودیت
له بعد مرغه لیدل کیږي چې د طالبانو لخوا په دې وروستیو کې د معلوماتو رسولې پر بهیر او د رسنیو پر قانوني ازادیو محدودیتونه زیات شوي. دا چې طالبان په ځینو ولایتونو کې رسنیو او خبریالانو ته لارښوونه کړې چې له دې وروسته د فلم او تصویر نه اخلي دا واقعا د اندېښنې وړ ده. د افغانستان د خبریالانو مرکز د طالبانو پر دغې پریکړې د بیا غور غوښتونکی دی. ترڅو رسنۍ او خبريالان وکړای شي چې بیرته خپل قانوني ازادۍ ترلاسه کړي.
د یادونې د چې په بیلابیل ولایتونو کې پر رسنۍ د ځوندیو یا سلرونکو د تصویر او فلم خبرولو د بندیز او محدودیتونو راپورونه وروسته له هغې دي چې د طالبانو حکومت د تیرې اګست میاشتې په 21مه د امر بالمعروف او نهی عن المنکر په نوم نوی قانون اعلان کړ، او د دې قانون د ولسمې مادې په دریم بند کې د زیرو یا سلرونکو انځورونو پراخیستو او خبرولو بندیز لګیدلی دی.
ازادي راډیو څلورویش ساعته له تاسو سره ده.
ایران وای د ملګرو ملتونو د کډوالو عالی کمشنری دی د افغان کډوالو د پناورکولو لپاره بودیجه ورزیاته کړي. د ایران په کورنۍ چارو وزارت کې د بهرنیو وګړو او د کډوالو د چارو رئیس نادر یار احمدی پرون په جنیوا کې د ملګرو ملتونو د کډوالو له عالی کمشنر فلیپو ګراندی سره د خبرو پر مهال خبرداری ورکړی چې که دوی ته بودیجه زیاته نه شي، د کډوالو په برخه کې به خپل سیاست بدل کړي. ایران په داسې وخت کې له ملګرو ملتونو د کډوالو لپاره د مرستې د زیاتېدو غوښتنه کوي چې په خپله خاوره کې پر افغان مهاجرو فشارونه زیات کړي دي. نور جزئیات په راپور کې.
په داسې حال کې چې ایران په کور دننه په میلیونونو افغان کډوالو فشارونه تر بل هر وخت زیات کړي، تازه د دې هیواد د کډوالو په چارو کې یو لوړ پوړي چارواکي د ملګرو ملتونو د کډوالو له عالي کمشنرۍ څخه د کډوالو لپاره د نورې بودیجې غوښتنه کړې. ایران په کورنیو چارو وزارت کې د بهرنیو وګړو او د کډوالو د چارو رئیس نادر یار احمدی پرون په جنیوا کې د ملګرو ملتونو د کډوالو له عالی کمشنر فلیپیو ګراندی سره د خبرو پر مهال خبرداري ورکړ چې کنړیواله ټولنه مسولیت پر غاړه وانخلي، ایران به د کډوالۍ پر پالیسۍ له سره غور وکړي. د ایران د دولتي خبری اژانس ایرنا د راپور پر بنسټ نادر یار احمدی په دې کتنه کې ویلي چې په ایران کې د کډوالو په شمیر کې زیاتوالی د دې هیواد په خونیزو اقتصادي، ټولنیزو، فرهنګي او روغتیایي زیربناو فشار زیات کړي او دغه هیواد له ننګونو سره مخ کړي دي. ایرنا د کډوالو په برخه کې دغه لوړ پوړي ایرانی چارواکي له قوله لیکلي چې په ایران کې د نړیوالو موسسو لوري د کډوالو د اوسېدو له یو سلنه کم لګښت ورکول دا په ډاګه کوي چې ایران نور نشي کولای د زیاتو افغان کډوالو قربتو وکړي او دا چې هغوی باید بیرته خپل هیواد تستانه شي. نوموړي ویلي چې د ملګرو ملتونو د کډوالو عالی کمشنر ژمنه کړې و چې په سوار لسول مریض کال کې به له کډوالو پراخ ملاتړ وکړي، خو په خبرې د ادارې په ایران کې له کډوالو سره مرسته کمه کړې ده. ایران داسې مهال له ملګرو ملتونو د کډوالو لپاره د مرستې د زیاتېدو غوښتنه کوي چې اوس مهال په دې هیواد کې بې اسناد افغان کډوال له مخ پر زیاتېدونکي تبعیض او تاوتریخوالي سره مخ دي. ایران کې مشت یو افغان کډوال چې نه غواړي نوم یې په دې راپور کې خپور شي، ازادي راډیو ته وویل
د افغان مهاجرو لپاره ایران کې ژوند کول ډیر ستونزمن شوی دی. افغان مهاجر د دې حق نه لري چې ډوډۍ واخلي. د کورونو لپاره واړه باندې کړه ته وایم کورونه ورته نه ورکول کیږي. د یو انسان په څیر وسره چلند نه کیږي، نه یوازې حکومت بلکې اوس عوام هم د حکومت تر څنګ ولاړ دی. افغان مهاجرو په وستلو کې مټیران غختی دي.
دا داسې مهال ده چې د افغان خوځو د مشارکت شبکې په ایران کې د افغان کډوالو په وړاندې د روانو فشارونو د پای ته رسولو غوښتنه کړې. د شبکې په ټولنیزو رسنیو کې یو پراخ کمپاین پیل کړی او ایران د افغان کډوالو په زورولو تورن کړی دی. د دې شبکې مشر ترنم سیدی ازادي راډیو ته وویل
که وضعیت مهاجرین افغانستانی در ایران بسیار
بد. ایران که در افغان کډوالو وضعیت بد دی. هر څه ژر باید در افغان کډوالو په وړاندې تبعیض، د دوی سپکاوی او له دوی سره تاوتریخوالی پای ته ورسیږي او د کډوالو وضعیت ته رسیدنه وشي.
په ایران کې نشته یو شمېر افغان کډوالوایي په دولتي خونځیو کې د دوی د ماشومانو ته د زده کړې اجازه هم نه ورکول کیږي. تازه د ایران تسنیم خبر ایجنسی لیکلی په اردوبیل ولایت کې د ایرانی چارواکو په خبره په بیلابیلو برخو کې د غیر قانوني افغان کډوالو د کار مخه نیول شوی. تیرونی بیا ایران په تهران او البرز ولایتونو کې د خوراکي موادو په کارخونو او روغتي مرکزونو کې د افغان کډوالو په ګمارنه بندیز ولګو او داونی د چهارشنبه پورز د ایران په کرمانشاه ولایت کې د کرنې په برخه کې هم د افغان کډوالو په کار بندیز ولګول شو. مخکې بیا ویل شوی و چې دغه هیواد په وټونو کې هم افغانان کارته نه پرېښودل کیږي. د راپورونو له مخې په ایران کې ولکه 80000 رسب شوی افغان کډوال ژوند کوي او تر 2.5 میلیون ډیر داسې افغانان په دغه هیواد کې شته چې د اوسېدو قانوني اسناد نه لري. د طالبانو حکومت د کډوالو ستونزو ته د رسیدنې د عالي کمیسیون د راپورونو له مخې ایران نه هر ورځ په سلګونه افغان کډوال بیرته افغانستان ته ستنیږي. یو شمېر کډوالو ازادي راډیو ته ویلي وو ډیری دا ستنېدنې جبري دي.
دا زما حق دی.
د شزو د اساسي حقونو په اړه
هر اړخیز معلوماتي بحث د خبرونه د دوشنبه په ورځ
د ماخام له وو تر اتو بجو په ژوندې بڼه له ازادي راډیو واوري.
د بشری حقوقو د څار سازمان وایي د ناروی حکومت د بشری حقوقو د نورو مسایلو په پرتله د افغان ښځو د حقوقو په اړه دوه ګونه چلند لري. دغه سازمان په دې وروستیو کې د وی مقالې په خبرولو سره ملي چې کلام د افغان میرمنو په اړه مسایل مطرح کیږي نو ناروی له احتیاط څخه کار اخلي. د ښځو د حقوقو شمیر فعالان بیا له افغان میرمنو د نړیوالې ټولنې په ځانګړي ډول د لویدیځو هیوادونو ملاتړ مهم بولي. تفصیل پر راپور کې
د بشری حقوقو د څار سازمان له افغان میرمنو د نړیوال قانوني ملاتړ د پراخولو غوښتنه کوي. د سازمان تازه د بشری حقوقو د څار د آسیا څنګه دی وی چیډون کې فرشتي عباسی د مقالې په خبرولو سره ویلي د سخکاری چې د ناروی حکومت د افغان خزو د حقوقو په اړه دوه مخې پالیسی لري. په مقاله کې د نوموړي له قوله راغلي چې کله هم د افغانستان خبره کیږي هغه ځای چې په ټوکې میرمنې پکې په زیاتیدونکې توګه د جنسیتي تبعیض او ځورونې سره مخ دي نو ناروی له ډېر احتیاطه کار اخلي. اغلی عباسی ویلي چې د 2022 کال په جون میاشت کې ناروی طالبانو ته لومړی فرصت برابر کړ چې په اروپا کې له لویدیځو چارواکو سره خبرې وکړي. په مقاله کې دغه شان د اغلی عباسی له قوله ویل شوي طالبانو چې د 2021 کال په اګست میاشت کې افغانستان کې بیا واک ته ورسېدل دوی په زیاتیدونکې توګه پر افغان ښځو او نجونو د جنسیت پر بنسټ تاوتریخوالی زیات کړی دی. په مقاله کې وړاندې راغلي ناروی دا کوي چې افغانستان یو دودیز او سنتي هیواد دی او له همدې امله هلته ښځې لږ حقوق لري خو دغه هیواد هڅه کوي چې د طالبانو سرغړونې راکمې کړي. په همدې حال کې د افغان ښځو د حقونو یو شمیر فعالانې د ناروی پر دریز د نیوکې سربیره وایي چې د افغان ښځو لپاره د نړیوالې ټولنې په ځانګړي ډول د اروپایي هیوادونو ملاتړ ډیر مهم دی. روقیا سایی او د ښځو د حقونو یوې بلې فعالې چې نه یې غوښتل د موضوع د حساسیت له امله نوم یې په راپور کې یاد شي په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
په وضعیت وحشتناک
د طالبانو د واکمنۍ پر مهال په افغانستان کې ښځې هیڅ ملاتړ نه لري او سخت حالت سره مخامخې دي. هغو میرمنو چې خپلو کورنیو ته یې روزي ګټله او نور څوک یې نه لرل له مالي او رواني ستونزو سره مخ دي. د افغان میرمنو د وضعیت د ښه کېدو لپاره د نړیوالې ټولنې ملګرو ملتونو او اروپایي هیوادونو توجه او ملاتړ ډېر مهم دی.
زما له نظر افغان میرمنې د نړیوالې ټولنې همه جانبه همکاریو او ملاتړ ته اړتیا لري ځکه چې نن ورځ افغان میرمنې د خپلو فردي ازادیو څخه محرومې دي له تحصیل زده کړو همدارنګه د پارک ته د تللو آن له کور نه پرته له محرم څخه دوی نشي وتلی. نن ورځ افغان میرمنې له اجباري ودونو سره مخامخ دي له کورنۍ تاوتریخوالي سره نو نړیوالې ټولنې ته لازمه ده چې د افغان میرمنې پوره توګه ملاتړ وکړي.
دا په داسې حال کې دا چې په وروستیو کې د کاناډا او استرالیا سربیره دوه اروپایي هیوادونو جرمني او هالند خبرداري ورکړی چې که طالبان د ښځو د حقونو نقص ته دوام ورکړي نو د عدالت نړیوالې محکمې ته به یې راکاږي. په کور دننه او بهر د یادو هیوادونو له دغه اعلان پراخ ملاتړ شوی خو افغان میرمنې د خپلو حقونو د ترلاسه کولو لپاره د لا نورو جدي او عملي اقداماتو غوښتنه کوي. د طالبانو حکومت په خپلې څبانې درې کلنې واکمنۍ کې له شپږم ټولګیو پورته افغان نجونې او ښځې له زده کړو منع کړي. په ډېری او دولتي او غیر دولتي ادارو کې د دوی پر کار هم بندیز لګولی دی. که څه هم افغان میرمنې او نجونې له ګڼو محدودیتونو سره مخامخې دي خو طالبان بیا ادعا کوي چې د ټولو په ځانګړي ډول د میرمنو حقونه د دوی په ټکو د اسلامي شریعت په چوکاټ کې خوندي دي. هغه ادعا چې افغان میرمنو نړیوالې ټولنې ته د منلو نه ده. نړیوالې ټولنې په وار وار له طالبانو غوښتي چې د بشري حقونو اړوند مسایلو کې دي له نرمخته کار واخلي او په دې اړه د خپل دریځ بدل کړي.
د ازادۍ راډیو په خبرونو کې د افغانستان سیمه او نړۍ له وروستیو تحولاتو خبر شي.
ازادۍ راډیو څلور ساعته په داسې حال کې چې په غزه کې د شاوخوا اویتنو د وژل کېدو ادعا کیږي د لبنان پر پلازمینه بیروت کې د اسرایل هوایی او توغندي بریدونو نن هم دوام وکړ. د اسرایلو له درنو بریدونو سره مهاله د لبنان حزب الله ډلې د اسرایل د حیفا بندر لور ته توغندي ویشتي دي. د موضوع تفصیل عصمت سروان اوروي.
د اسرائیل پوز اعلان کړی چې د یک شنبه په ورځ د لبنان په پلازمینه بیروت کې د حزب الله د استخباراتو پر یوه مرکز او د وسلو د تولید په یوه ترمځکي لاندې ورکشاپ بریت کړی دی. د اسرائیل پوز په یوه بیان کې ویلي چې د دوی جنگي الوتکو د حزب الله درې قمندانان وشلی دي چې په هغو کې د جنوبي قمندې یو جکپوری غړی عباس سلیمه، د اړیکو ماهر رضا عباس اوازه او احمد علی حسین شامل دي چې د اسرائیل پوست په وینا د دې ډلې د ستراتیژیکو وسلو د پراختیا مسؤل وو. تر اوسه پورې معلومه نه ده چې دا درې کسان په استخباراتي مرکز کې وژل شوي او که په جلا عملیاتو کې. حزب الله ډلې هم چې امریکایي تروریستي او اروپایي اتحادیې پوځي څانګه ترهګره بولي په دې اړه غبرګون نه دی ښودلی. د لبنان دولتي رسنیو راپور ورکړی چې د یکشنبې په سهار دو اسرائیلي الوتکو په هاره حریک او په حداس کې بریدونه وکړل. د سیمې د بیروت د جنوب په زاهیه کې چې د حزب الله تر کنټرول لاندې ده موقعیت لري. د اسرائیل پوز د شنبه په ورځ اعلان وکړ چې د لبنان په جنوب کې تونلونه او ترمځکي لاندې تاسیسات ویجاړ کړي او د جمعې په ورځ د حزب الله د بن جبیل سیمې مرستیال قومندان وژلی دی. په داسې حال کې چې د اسرائیل پوز نن یک شنبه بریدونو ته په ځانګړې توګه د لبنان د جنوب په شاوخوا کې دوام ورکړ، په خبرو شویو راپورونو او ویډیوګانو کې ښودل کیږي چې د لبنان له لوري هم اسرائیل ته توغندي وشتل شوي دي. د روټرز خبري اژانس داسې تصویرونه خپره کړي چې له لبنان څخه د اسرائیل په شمال کې حیفا بندر ته توغول شوي توغندي شي. په دې ویډیو کې د خطر زنګونه هم اوریدل کیږي. د اسرائیل پوز اعلان وکړ چې د یک شنبه په ورځ شاوخوا اویا توغندي چې له لبنان څخه اسرائیل ته بشتل شوي وو کشف او هوایی دفاعي سیستم د هغو یو شمیر شنډ کړل. حزب الله د پنجشنبه په ورځ ژمنه کړې وه چې له اسرائیل سره په جګړه کې به نوی پړاو پیل کړي. د لبنان دولتي رسنیو راپور ورکړی چې د یک شنبه په ورځ د اسرائیل دو هوایی بریدونو د بیروت جنوب په نخښه کړ. دا بریدونه وروسته له هغه وشول چې د اسرائیل پوز ملکیانو ته خبرداری ورکړ چې د حزب الله تر کنټرول لاندې سیمو څخه ووزي او د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتانیاهو وویل چې د ایران تر ملاتړ لاندې حزب الله د ده د وشلو لپاره د هغه پر استوګنځي د برید هڅه وکړه.
را پورونه مرکه او اوریدونکو
د ژمی په اړه نږدې کېدو او د هوا په سړېدو سره کابل خاریان د برېښنا له کمښت شکایت کوي. یو شمېر دوی ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل چې اندېښمن دي په ژمی کې به د برېښنا پرچبي لزیاتې شي. دا په داسې حال کې ده چې تازه د طالبان حکومت د نغلو د لس میګاوټه لمریزې برېښنا پروژې د ګټې اخیستنې اعلان کړی. نور جزئیات د سنا کاکړ په راپور کې.
په داسې حال کې چې ژمی په را رسېدو او هوا مخ په سړېدو ده، یو شمېر کابل خاریان د برېښنا د پرچاوي له زیاتېدو شکایت کوي. دوی وایي په 24 ساعتونو کې یوازې 2 ساعته برېښنا لري. د کابل اوسېدونکی احمد ولید ازادي راډیو ته وویل
دلته په 24 ساعتو کې پاک یو ساعت برق لرو، هغه هم داسې دوامدار نه وي. که 2 ساعته برق وي بیا زید درې یا 4 ساعتو لپاره، او په دې اړه کې مسؤلین هم دا ژمنه کړې ده چې برېښنا یا همدا برق په 24 ساعته شي. خو موږ چې وینو ورځ تر بلې ورځ نوره خرابېږي برق او دا پرچوي زیاتېږي.
د کابل یو بل اوسېدونکی مرسل هم ورته شکایت لري.
او برق به
برېښنا اوبه یو بل پورې تړلې دي. که برېښنا نه وي په ډېرو ځایونو کې اوبه هم نشته. برېښنا هم ډېره نامنظمه ده، وخت یې ځانګړی نه دی چې خلکو ته معلوم وي چې ترې ګټه پورته کړي. په 24 ساعتونو کې 3 ساعته د شپې وي یا 3-4 ساعته د ورځې، د شپې هم په دوامداره توګه نه وي.
تر دې مخکې هم د پلازمینې کابل اوسیدونکو په وار وار د برېښنا له نشتوالي او د پرچاوي له زیاتوالي شکایت کړی دی. دوی وایي په اوړي او ژمي کې چې د دوی برېښنا ته اړتیا ډېریږي، پرچاوي هم ورسره زیاتېږي. د برېښنا د نشتوالي له امله د خلکو شکایتونه داسې مهال دي چې د طالبانو حکومت تازه اعلان کړی چې د نغلو لس میګاوټه لمریزې برېښنا پروژه ګټې اخیستنې ته سپارل شوې. د طالبان حکومت تر کنټرول لاندې د بختار خبری آژانس او ملي ټلویزیون د راپور له مخې چې د تلې په 28 خپور شوی یا د پروژه د اوبو او انرژي وزارت له لوري د وفي بهرام شرکت په خصوصي پانګونې د 2.6 میلیون امریکایي ډالرو په لګښت پلی شوی، چې پر بنسټ به کابل او ننګرهار کې لس سره کورنۍ له برېښنا برخمنې شي. په راپور کې ویل شوی د دې پروژې په پرانیز غونډه کې د اوبو او انرژي وزارت سرپرست ملا عبداللطیف منصور ویلي اوس مهال افغانستان کې 900 میګاواټه برېښنا شته او هڅې روانې دي چې په لنډ وخت کې دغه اندازه 1000 میګاواټو ته لوړه شي. د نوموړي په حواله د هم راغلي ترکمنستان هیواد ورسره ژمنه کړې چې 1000 میګاواټه نوره برېښنا به په ارزانه بیه افغانستان ته ورکوي چې په دې سره به د برېښنا په برخه کې شته ستونزې تر ډېره بریده حل شي. دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو پراختیایي ادارې یا یو این ډی پی د تیر زیږدیز کال په وروستیو کې ویلي وو د برېښنا کمښت افغانستان یو بل ناورین دی. یا د ادارې ویلي وو چې افغانستان د برېښنا له ستر بحران سره مخ دی او دا مهال په دې هیواد کې یوازې 40% کورنۍ برېښنا ته لاسرسی لري. د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا ځانګړي سر مفتش یا سیګار ویلي وو چې افغانستان د خپلې برېښنا شاوخوا 80% برخه له ګاونډیو هیوادونو واردوي چې د کال 200 میلیونه ډالره لګښت پرې راځي.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ راډیو هر ورځ شپه او ورځ.
یو شمیر هغه افغانان چې د اقتصادي ستونزو او بیکاری له امله ګاونډیو او د سیمې ودونو ته کډه شوي، په ګاونډیو د سیمې ودونو کې هم د ژوند لښته ستونزو شکایت کوي. دوی ازادي راډیو ته په خبرو کې وویل چې په افغانستان کې د طالبانو د حکومت تل بیا واکمنۍ وروسته د خپل اقتصادي ستونزو او بیکاری له امله په ناقانونه لارو دغه ودونو ته ځانونه رسولي دي. د اقتصادي چارو شنونکو وایي سره لدی چې په یواد کې د کارمندنې او کارګمارنې ډېری سرچینې شته، خو د طالبانو د حکومت له خوا د دغو سرچینو دا کارولو د خلکو د بیکاری د لمنځوړلو لپاره کوم څرګند پلان شته. نور جزئیات پر بولک.
مشکلات زیاده، هرګه بخوایم صحبت کنیم، اگه بخوایم بنویسیم د یک شب و د یک روز نشه.
جمشید د تیر جمهوری نظام یو له پخوانیو کارکونکو څخه دی چې د طالبانو له واکمنۍ وروسته یې خپله دنده له لاسه ورکړې او د اقتصادي ستونزو او بیکاری له امله په قاچاقي او غیر قانوني لارو ایران ته تللی دی. هغه ازادي راډیو ته وویل چې له یوې میاشتې ډیره موده یې ایران ته پر لاره تیره کړې او دغه هیواد ته له رسیدو وروسته اوس هم له ګڼو ستونزو سره مخ دی.
شرایط افغانستان
د افغانستان حالات بدل شول، نظام بدل شو، موږ د بیکاری او د ژوند د سختو شرایطو له امله خپل وطن پریښود. څلور د شپزي په لار وو، له ډیرو ستونزو سره ایران ته ورسېدو. دلته بیا نورې ستونزې پیل شوې. د سر شمیرنې پاڼې، پاسپورټ او ویزې هم کولرو دوی مزوروي. ډېرې ستونزې دي. خدای دې وکړي چې وطن جوړ شي، چې بیرته ستانه شو.
انشاءالله وطن سخته شوه که پس دوباره برگردیم کشور خود، په کشور خود خدمت کنیم.
معزولا یو بل ځوان دی چې وایي په یوه رسنۍ کې خبریال و، خو د ده په خبره د طالبانو له راتګ وروسته له اقتصادي ستونزو سره مخ شو او په قاچاقي توګه له ناقانونو لارو د هیواد پریښودو ته اړ شو. نوموړي د قاچاقي لارو د ستونزو او ترکیې ته د خپل تګ په اړه ازادي راډیو ته وویل.
د قاچاق
لارې ترکیې ته راغلم. نږدې دوی میاشتې له ایران څخه ترکیې ته پر لاره وم. په خپلو سترګو مې ولیدل چې زموږ ځوانان د قاچاق وړونکو لخوا وهل سوي، د ترکیې او ایران پر پوله د غلو لخوا نیول سوي دي. دوی د ایران او ترکیې د پولیسو لخوا هم وهل سوي. ډېر بد حالت و. زه اوس په ترکیه کې یم، اوس درانه کارونه کوم. رواني حالت مې ښه نه دی. ژوند دلته ډېر ستونزمن دی.
هڅه مو وکړه چې د افغانانو د ستونزو او بیکاری په اړه او د طالبانو د حکومت د پلانونو په اړه د طالبانو د حکومت د کار او ټولنیزو چارو وزارت د ویاند سمیع الله ابراهیمی نظر هم واخلو، خو هغه د راپور تر خپرېدو پورې د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې. خو اقتصادي شنونکي وایي چې د بیکاری او بهر ته د افغانانو د تلو یو لامل د طالبانو د حکومت لخوا د خلکو د بیکاری د حل لپاره د منظم او واضح پلان نشټوالی دی. یو له دغو شنونکو محمد بشیر دودیال ازادي راډیو ته وویل.
خوشبختانه افغانستان کې پریمانه د سنا خورده منابع لري. محلي منابع موږ چې له روپ دی کې باید لوسونه خلک راګټ کو چې په خړه ول دغه نه استفاده وکړي. کرنیز زمکي دي، زمک سندونه دي، معادن دي، د توریزم امکانات باغداری ده نو دغه امکانات چې بیکاری له منځه جو خلک مصرفيږي خلکو ته به امیدواری پیدا شي او د مهاجرتونو مخه به ونیول شي حتی هغه چې مهاجر شوي هغوی به بیرته راستان شي.
اقتصاد پوهان ټینګار کوي که په افغانستان کې د بیکاری د له منځه وړلو لپاره یو منظم پلان جوړ شي اقتصادي ستونزې به حل شي او د بیکاری کچه به راټیټ شي. د دوی په خبره له دې سره به خلک اړ نه وي چې هیواد پریږدي، بلکې د سیمې او ګاونډیو هیوادونو ډیر خلک به افغانستان ته د کار لپاره راشي. دا اندېښنې په داسې حال کې دي چې د طالبانو تر بیا واکمنېدو وروسته د نړیوالو سازمانونو د راپورونو له مخې په افغانستان کې د بیکارۍ او بېوزلۍ کړکېچ زیات شوی دی. په دې وروستیو کې داسې راپورونه خپاره شوي چې ګڼ شمېر افغانان چې ویل کېږي د بیکارۍ له امله یې هیواد پریښی او ایران ته تللي وو، د ایران او پاکستان پر پوله په کلګان سیمه کې د ایران د سرحدي ځواکونو لخوا پرې ډزې شوي چې یو شمېر وژل شوي او یو شمېر هم ټپیان شوي دي.
د زهر کاروان خبرونه درته هم لرو، خو تر هغې وړاندې خبرونه. د ملګرو ملتونو د خوړو کرنې سازمان اعلان وکړ چې په افغانستان کې له هرو څلور کسان څخه د روژن په کرنه متکی دی. دغه سازمان وایي له همدې کبله یې سږ کال 55,250 کورنیو ته څارویو د ساتنې د مرستو کڅوړې ورکړې دي. د ملګرو ملتونو د خوړو کرنې سازمان د یکشمې په ورځ په خپله اکسپانه کې لیکلي چې دا کڅوړې به د څارویو ساتنه وکړي او د غورژان لپاره د خوړو امنیت تضمین کړي. د خوړو د نړیوالې ورځې په مناسبت دغه سازمان اعلان وکړ چې په افغانستان کې له هرو دریو کسانو څخه یوې د اقلیم د ټکانونو او اقتصادي بې ثباتۍ له امله د خوړو له ناسمې له نامنې سره مخامخ دي. د خوړو نړیوال پروګرام یا ډبلیو اف پی وایي چې د طالبانو د امر بالمعروف د قانون له نافذېدو وروسته په افغانستان کې د نړیوالو او کورنیو ناحکومتي مرستندوی موسسو پر فعالیتونو څارنه ډېره سوې ده. د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام پر خپلې ریلیف ویب پاڼه کې ویلي که تر اوسه پورې د طالبانو د څار د زیاتېدو له کبله د دوی پروګرامونه او فعالیتونه اغېزمن شوي نه دي، خو دوی د وضعیت ارزونه پیل کړې او د خپلو کارکوونکو د خوندیتوب لپاره به له واکمنو طالبانو سره تماس ته دوام ورکړي. د طالبانو مشر مولا هیبت الله خونزاده د روان 2023 کال د جولای په 1 د امر بالمعروف او نهي اعلان منکر قانون توشیح کړ او د اګست 1 څخه یې نافذ کړ. طالبانو اعلان کړی چې په تیرو 2 کلونو کې په 10 ولایتونو کې 2,193 سوالګر راټول کړي دي. د طالبانو په خبر پڼه کې ویل شوي چې له دې جملې څخه 2,015 د مرستې مساق کسان دي، 1,126 مسلکي سوالګر او پاتې نورې بې سرپرسته ماشومان او روږدي کسان دي. د طالبانو د اقتصادي مرستیال دفتر د راپور په اساس دا کسان په کابل، هرات، خوست، ننګرهار، نیمروز، پکتیا، فاریاب، لغمان، پروان او سمنګان کې راټول شوي دي.
د زهرو کاروان
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو زموږ سلامونه او نیکی هیلې ومني. د زهرو کاروان د دې ونې خبرونې ته مو هرکلی کوم. د زهرو کاروان د دې ونې په خبرونه کې به ووري چې السیس موسسه وای سه کال په افغانستان کې تر 8000 هکتار ډیرو زمکو کې کوکنار کرل سیوی و.
The future of the poppy band is fragile. The Taliban
پراتلونکو کې به د کوکنارو د کښت منع کولو تصمیم ماتي. سره لدی چې طالبان په خپل تصمیم کې جديدي دوی د وی ایدیالوژي لمخې د کوکنارو کښت او د نشي موادو له تولید سره مبارزه کوي. په یو بل راپور کې به واوري چې د نیمروز بزګران وای د اوبو د نشټوالي له امله مو د کوکنارو بدیل کښتونه له منځه ځي.
مسلمانانو کښتونه کړي دي دا د عملی وینه په دا درې میاشتې اوبه نه دي بندې لاسي چې په تر اوبو اوبه کم هم دوی وچیږي هم ځکه خرابوي.
دا چې یو معتاد باید څه وکړي چې د زهرو ایستلو پړاو په اسانۍ ورباندې تیر شي، په دې اړه مو د معتادینو د درملنې د متخصص ډاکټر ارشاد منصور سره مرکه کړې.
د هیروینو په کارونکو کې کیدای شي یو کس ته حالاتو سره مخ شي، استفراقات ورته پیدا شي، د وجود په خاصه توګه د خېټې دردونه او د عضلاتو دردونه ورته پیدا شي.
او د پروګرام په پای کې یو پزله پور ډرامه لرو.
لارا درې څوم ورده چې تماته پیغور راکې.
خیر دی زویا، پر دې سره خو نه دی خپل پلار دې یو خبره وکړه بیا کړه.
مورې دا یو ځل نه دی، تو وایا زه درچا کم یم او چاته می څه زره رسیدلې ده. زنور داس پکاوی نشم غماله، دا کور نه دی سم زندان دی زندان، زنور په دې کور کې نه اوسېږم.
اوس خبرونه په راپور پیل کوو. د السیس په نوم بریتانوي موسسې تحلیل کوي چې سخ کال په افغانستان کې تر 8000 هکتارو ډیرو ځمکو کې کوکنار کرل سی وو. دا تحلیل چې د سټلایټ یا سپوږمکۍ د عکسونو پر بنسټ چمتو شوی ښیي چې په افغانستان کې د کوکنارو کښت تر پروسه کال نږدې نیمایي راکم شوی دی. د السیس موسسې څېړنه ښیي چې د کوکنارو د بل فصل له رارسېدو سره سم به د طالبانو حکومت له بزګرو سره د اقتصادي مرستو په برخه کې د پاتې راتلو له امله د کوکنارو د کښت په مخنیوي کې له جدي ستونزو سره مخ سي. د موضوع نور تفصیل به په دې راپور کې واورو.
د السیس بنسټ په 2023 میلادي کال کې په افغانستان کې د کوکنارو د کښت او تریاکو د تولید د وضعیت په اړه خپل دریم تحلیل خپور کړ. دا تحلیل چې د سیټلایټ یا سپوږمکۍ په وسیله د کوکنارو د کښت د عکسونو پر بنسټ چمتو شوی ښیي چې سږ کال په افغانستان کې په 2302 هکتار مځکو کې کوکنار کرل شوي وه، په داسې حال کې چې دا کښت پروسږ کال 2642 هکتاره و. السیس موسسې موندلې چې د کوکنارو د کښت کمېدلو یو علت دا دی چې د کوکنارو له کښت سره د کندهار، روزګان او دایکنډي ولایتونو بزګرو لیوالتیا کمه شوې، خو برعکس سږ کال د بدخشان ولایت بزګرو ډېر کوکنار کرلی دي. له نشي موادو سره د مبارزې وزارت د پالیسۍ پخوانی معین ډاکټر ظفر وایي چې د کوکنارو د کښت د دوام همدا علت د خلکو بېوزلي ده.
بل دی کانان هم د غنم و یا د نورو شیانو نه دومره فایده په لاس نه راوړي لکه څومره چې د کوکنارو نه پیسې په لاس ورځي. نو په دې خاطر د غربت له وجې هم کری یو علت دا دی چې خلک غریب هم دي. طالبان خو په اوس وخت کې داسې خپله دومره ډېر امکانات نه لري چې د ټولو خلکو سره کومک وکړي شي، او بین الملک ټولنه هم داسې ښکاره کوم کومک نه کوي چې دهقان ته یې فایده ورسیږي.
د طالبانو حکومت ادعا کوي چې په افغانستان کې د کوکنارو کښت صفر کړي او له نړیوالې ټولنې څخه غواړي چې د بدیل کښت په برخه کې له بزګرو سره مرسته وکړي. د السیس موسسې په تحلیل کې دا هم راغلي چې د کوکنارو د کښت منع کولو او تریاکو د قاچاقو راتلونکي نه دي څرګند. د دې موسسې په باور د تریاکو د بیو له لوړېدو سره د طالبانو ځایي جنګیالي او پیاوړي ملاتړي تر ډېره بریده د نشي موادو له قاچاقو سره تړلي دي. د نړیوال بحران ګروپ تحلیلګر ګرم سمیت باور لري چې د افغانستان په لیرې پرتو سیمو کې د کوکنارو له عایدو سره د بزګرو تړاو ته په کتو سره امکان لري چې په راتلونکو کلونو کې د طالبانو لخوا د کوکنارو د کښت منع کولو پریکړه له خنډ سره مخ شي.
The future of the poppy ban is fragile. The Taliban
paratlunki ki ba da kuknaro da kakht manakawulo tasmim mati sara ladi si Taliban pa khpal tasmim ki jididi dui dewi ideology la makhi da kuknaro kakht aw da nashi muad la tawlid sara mubariza kani khuda maluma na da si dui ba sumra makhi ulad si zaka si da khalko zwand da kuknaro la karobar sara talale de pa di surat ki Taliban ta grana da si paratlunko karuno ki da kuknaro da kakht manakawulo pikri ta dawam ورکړي.
This ban into future years.
په افغانستان کې د کوکنارو بیا کرل کېدو او تاریخو په قاچاقو کې د طالبانو د ځایي چارواکو د شکلتیا په اړه داسې مهال اندېښنې راپورته کیږي چې د طالبانو حکومت د دوهې تر درېیمې غونډې وروسته په ظاهره هڅه کوي چې د افغانستان د بزګرو لپاره د نړیوالې ټولنې مرستې راجلب کړي. د دې تر څنګ ملګرو ملتونو هم د طالبانو له حکومت سره ژمنه کړې چې د افغانستان له بزګرو سره د اقتصادي مرستو لپاره به ډیر ژر د بهرنیو ډیپلوماټانو یوه غونډه راوغواړي.
نشه د موتات پر روغتیا څه ناوړه اغیز کوي؟
حافظه کار نه کوي، په کارونو کې برخه نه اخلي، د خوب ګډوډیان لري، په خپل ځان شک وي، په فامیل شک وي، ځکه دا په مرکزی اعصاب باندې راسن تاثیر کوي.
چې دا عملی نه وزو سره ولا همیشه به جګر خونه ودان اخر می ورسې ځوان بیا ځان سمي خو سره کې سم شیرو کې زه څه مصیبت بخت شاید چې بیخي بیا ځان ځان سم خلاص واله.
ادوار د تاریخ کې راکزه چې په دغم کې ختک
مغز دمون خراب او اډو کې دمون غوچ کړ او خونه دمون خراب کړ.
دا مور او کلار دواله په نشو روي دي ډیر وخت بیا باندې دی خزه ګټ ورک درې کوشنیانې د درې سره د نروزنې له امله یختنیوله ومرسو.
د ازادي رادیو د زهرو کاروان ځنګړې ونی ز خبرونه د نشئی توکو د کښت نشئی موادو جوړولو قاچاق او استعمال د زیانونو په اړه تاسو ته معلومات درکوي.
ترنو اوریدونکو اوس په دې اړه راپور لرو چې د نیمروز بزګران شکایت کوي چې کافی اوبه نه لري او کښتونه یې له منځه تللې دي. د دې بزګرو په لړ کې جینو یا ازادي راډیو ته وویل چې سخت کالی په خپلو ځمکو کې د خاشخاشو پر ځای نور تخمونه وکرل، خو د دې کښتونو د اوبولو لپاره کافی اوبه نشته. دا بزګران د طالبانو له حکومت څخه غوښتنه کوي چې د دوی د کښتونو لپاره دې له کمال خان بند څخه اوبه ورخوشي کړي. د موضوع نور تفصیل به په دې راپور کې واورو.
نیمروز د افغانستان د تودو یا ګرم سیرو ولایتونو څخه ګڼل کیږي چې د کښت او کروندې لپاره مناسبه هوا لري. پخوا د دې ولایت په ځینو سیمو کې د روا کښتونو تر څنګ کوکنار هم کرل کېدل. د نیمروز بزګران وایي چې سږ کال یې د طالبانو حکومت په امر په هغو ځمکو کې هم روا بوټي کرلي چې پخوا به یې کوکنار پکې کرل، خو سږ کال یې د اوبو د نشتوالي له امله د دې کښتونو حاصلات خراب شول. د نیمروز یو بزګر سورګل چې له یو ځمکوال څخه یې ځمکه په اجاره اخیستې وایي څو میاشتې کېږي چې له کمال خان بند څخه د دوی ځمکو ته اوبه نه دي رسېدلي.
مسلمانانو کښتونه کړي دي، دا د عملیې وینې په دا درې میاشتې اوبه نه دي بندې لاسي چې په تروو اوبه اوبه کړم هم دوی وچېږي هم ځکه خرابوي. که چېرې اوبه وي په بند کې زموږ دغه خواهش د لوړو چارواکو دغه خواهش تقاضا ده، که چېرې اوبه لري اوبه دې ورته رایلکې دوهندر اوبه دې رایلکې چې دا مسلمانان د خپل کښتونه اوبه دي.
دا مهال په نیمروز ولایت کې پومبه، جوار، غنم، سبزیجات، د خورما او انارو باغونه د کوکنارو بدیل بلل کیږي. د نیمروز ولایت یو بل بزګر بسم الله شکایت کوي چې که څه هم د کوکنارو لکه څخه یې لاس اخیستی خو بدیل کې تاوان ورته رسولی دی.
مشکل ولایت امروز آب سره درې دي.
امروز ولایت ستونزې د اوبو ده. کله کښ لپاره اوبه وي هغه میوه چې د دې موسم سره جوړې وي ښه اثر ورکوي. تاسو وګورئ په زراعت ریاست څخه کار موږ ته جوار راکړل او موږ وکړل پنبه مو کړل، خو دا چې اوبه نشته ټول وچول تا دي تاسو وینئ.
د نیمروز ولایت یو بل بزګر عبدالرزاق یا د کوکنارو د کښت منع کولو له امله خوښ دی، خو د بدیل کښت له امله زیان ورته رسېدلی دی.
اوس موږ دا نور کښتونه چې کوو ښه حاصلات موږ لاسته راځي. په نیمروز کې انار جواب ورکوي، سردرخت انګور جواب ورکوي، راځه پسې اناپ و خورما او دا چې شیان جواب ورکوي، پالیس ښه جواب ورکوي، د غنمو کښت ښه جواب ورکوي چې اوبه یي اوبو څه هم موږ کمبوت لرو د اوبو.
د طالبانو حکومت ځای چارواکي وایي دوی له بزګرانو سره په ګډه کار کوي چې د کوکنارو بدیلو کښتونو ته زمینه برابره کړي. د نیمروز ولایت د زراعت او مالداری رئیس مولوي شیر احمد رفیع ازادي راډیو ته وویل چې ځینو بزګرانو د کوکنارو له بدیلو کښتونو څخه ښه حاصلات ترلاسه کړي دي.
د نیمروز په ولایت کې خلکو اوس ډېره مخه کړې ده، هغه کنجتې او پخته یا کالک په اصطلاح باندې ښه بازار هم لري او ښه حاصلات هم لري او دهقانانو ډېر خوشحاله دي، مرض وفات هم کم وي.
د طالبانو حکومت دوه کاله مخکې د کوکنارو د کښت منع کولو پر مهال له بزګرو سره ژمنه وکړه چې بزګرو ته به د بدیل کښت زمینه برابروي، خو تر دوه کاله تیرېدو وروسته یې بیا هم بزګرو ته د بدیل کښت زمینه نه ده برابره کړې. بزګران شکایت کوي چې د بدیل کښت د نشتوالي تر څنګ د کښت لپاره د اوبو له نشتوالي سره هم مخ دي.
نشه د موتاد پر اجتماعي اړیکو، شخصیت او اقتصاد څنګه وړه اغیز کوي؟
موتاد لکه خپل کورنۍ، دوستانو، ټولنې سره هم ستونزې پیدا کوي.
مطلب تم چې لاشي یلی بچي مور دی پودر وې، پلا دی پودر وې، یا مې خور دې زت پودر وې، یا دې مې پودر وې.
پلا په مړی کې نه وم، په مور خو اوس به خبر نه خم خم مورم.
چې مونږ پلا نه وخت یو نیم لک ډالر وو، انده سرمایه ما ټول وو خرم.
دا نشې موادو له زیانونو څخه د ژغورلو لپاره د زهرو کاروان ونې زخ پرونه واوري.
ترنو اوریدونکو تاسو کولی شئ چې د ازادي راډیو خبرونې سلوري ساعته د سهار له شپږو څخه بیا د ماښام تر شپږو بجو پورې په لنډو سپو 1925 مترو او د ماښام له شپږو څخه بیا د سهار تر شپږو بجو پورې په 1250 منځنۍ څپو باندې واوري. کله چې معتادین له نشو څخه لاس واخلي دوی خمار کیږي چې په نتیجه کې له سخت نس ناستي، بدن درد، تبي او کله کله د مرګي په ډول له داسې حملو سره مخ کیږي که روغتیايي کارکونکي ورسره نه وي ښایي د مرګ له خطر سره مخ شي. دا دا چې معتادین په دې پړاو کې لڅ ډول ستونزو سره مخ کیږي، د زهر ایستلو پړاو څومره دوام کوي، او یو معتاد باید څه وکړي چې د زهر ایستلو پړاو په اسانۍ ور باندې تیر شي؟ په دې اړه مو د معتادینو د درملنې له متخصص ډاکټر ارشاد منصور سره مرکه کړې، او په پیل کې مو پوښتلې چې په معتادینو کې د زهر ایستلو پړاو څه ته وایي.
په معتادینو کې د زهر ایستلو مرحله هغه حالت ته ویل کیږي چې د مخدره موادو استفاده کوونکي ونشي کولای مخدره مواد ترلاسه کړي. دغه مرحله ته د زهر ایستلو مرحله یا د ډیټاکسیفیکیشن ویل کیږي. د مخدره موادو د زهر ایستلو مرحله چې په عامه اصطلاح ځینې خلک ورته د خمار مرحله وایي، مختلف اعراض او مختلف علامې لري. د بیلګې په توګه د هیروینو په کارونکو کې کیدای شي یو کس ته اسهالاتو سره مخ شي، استفراقات ورته پیدا شي، د وجود په خاصه توګه د خېټې دردونه او د عضلاتو دردونه ورته پیدا شي، شدید سردردي ورته پیدا شي، او د دې ترڅنګ له رواني لحاظه له مختلفو ستونزو سره مخ شي. د بیلګې په توګه ځینې کیدای شي ډپریشن سره مخ شي، ځینې کیدای شي خپل رواني حالت کنټرول نه کړای شي او خپل توازن له لاسه ورکړي. په ځینې نورو موادو کې کېدای شي شدید بیخوبي وي، ناآرامي او مخارش حالت درلودل وي.
د خماري یا زهر ایستلو پر مهال معتادین له څه ډول ستونزو سره مخ کیږي؟
په دې مرحله کې د مخدره موادو استفاده کوونکي یو شدید تشویش، شدید ناآرامي لري. دوی غواړي په هر شکل چې وي باید مخدره مواد ورته ورسیږي، او کېدای شي په دې وخت کې دوی مختلف مشکلات ځان ته پیدا کړي. کېدای شي له چا سره شخړه وکړي، غلا وکړي، پیسې پیدا کړي، او په یو شکل سره ځان ته مخدره مواد پیدا کړي. دا مرحله اگر چې ډیره اوږده نه ده، ولی د ډیرو معتادینو لپاره یو ویرونکې مرحله ده، ځکه دوی له دردونو، له بیخوبۍ او له ناآرامۍ ډیر په تکلیف وي.
د زهر ایستلو مرحلې د تحمل لارې چارې کومې دي؟
د مخدره موادو د زهر ایستلو په مرحله کې تر ټولو معقوله لار دا ده چې د مخدره موادو استفاده کوونکی یا معتاد د کورنۍ لخوا یا د نورو هغه کسانو لخوا چې د ده په شاوخوا کې دي وهڅول شي چې د درملنې یو مرکز ته ورشي یا بوتلل شي. د درملنې په مراکزو کې د دې د درد د کنټرول لپاره دغه مختلف درمل ورکړل کیږي، او له دې درمل سره دغه اعراض او دغه مشکلات کنټرولېدای شي.
د خماري یا زهر ایستلو مرحله څومره دوام کوي؟
د مخدره موادو د زهر ایستلو مرحله یا همدا د خبار مرحله ډیره اوږده نه ده. په مختلفو مخدره موادو کې فرق لري. مثلا د الکولو کارون کې، د هیروینو کارون کې، د کوکائینو او د میتامفیټامین په نوم د یوې بلې مخدره مادې کارونکو کې فرق لري. د بیلګې په توګه د هیروینو کارون کې له 12 تر 24 ساعتونو پورې که چیرته مخدره مواد نه اخلي، په دوی کې دغه اعراض پیدا کیږي. دغه اعراض په دوهمه، دریمه او څلورمه ورځ کې زیاتیږي، او په دې اوله هفته کې اعظمي حد ته رسیږي. خلیوی هفته وروسته دغه مشکلات بیرته کمیږي، او په دوو یا په ځینو حالاتو کې په دریو هفتو کې په مکمله توګه له منځه ځي.
آیا د زهر ایستلو مرحله په ټولو معتادینو او ټولو نشئی موادو کې یو ډول ده او که توپیر لري؟
د ترک مرحله یا د پریښودلو مرحله په ټولو معتادینو کې یو ډول نه وي. دا په مختلفو عواملو پورې اړه لري. په دې پورې اړه لري چې یو کس د څومره وخت لپاره مخدره مواد کارولی دي، د دوی وجود څومره په مخدره موادو وابسته دی، څومره تغییرات د دوی په وجود کې راغلي دي، په کومه اندازه یې مخدره مواد کارولی دي، د مخدره موادو کوم ډول یې کارولی دی. نو په دې اساس دا خلک په دې مرحله کې د یو ډاکټر یا د یو صحي کارکونکي لخوا وارزول شي، او د دوی د وضعیت مطابق او د دوی د وجود د ضرورت مطابق دوی ته دارو او درمل ورکړل شي.
آیا یو معتاد کولای شي د نشي پریښودلو دا مرحله په کور کې د روغتیايي کارکونکو له موجودیت څخه پرته تیر کړي؟
د مخدره موادو د پریښودلو په لومړیو ورځو کې مختلف جسمي او رواني اعراض پیدا کیږي. په ځینو مخدره موادو کې دا اعراض کېدای شي بعضې خطرناک عواقب هم ولري. ولی په اکثر حالاتو کې دا اراز خپل کنټرول دی شي. ولی تر ټولو مؤثره طریقه د دې ارازو د کنټرولولو دا ده چې دغه ناروغان ډاکټر ته مراجعه وکړي. که چیرته دوی نشي کولای یا نه غواړي چې په کوم مرکز کې درملنه وکړي، ځینې روغتیایي کارکوونکي کېدای شي له دوی سره په کور کې د دوی د ارازو په کنټرول کې کومک وکړي.
ډیری کسان د زهر ایستلو له مرحلې څخه د ویرې په خاطر د نشې پرېښودلو ته زړه نه ښه کوي. د دوی د اندېښنه څومره پر ځای ده؟
ښه خبره دا ده چې دغه مرحله چې د زهر ویستلو یا ډیټاکسیفیکیشن مرحله ورته ویله کېږي لنډمهاله ده، یعنی په یوه هفته کې کېدای شي د دوی مشکل کنټرول شي. نو په دې اساس له دې مرحلې ویره نه ده پکار، فقط د کورنۍ او د دوستانو ملاتړ او یو کلینیک ته یا یو صحي کارکوونکي ته د معتادینو د یو مرکز تر نظر لاندې کار کول ورته ضرور دي. دا بیا هم په دې پورې اړه لري چې یو کس څومره مخدره مواد او د څو کلونو لپاره او په کومه اندازه اخیستي دي. که چېرته یو کس د ډیر وخت لپاره او په ډیره اندازه مخدره مواد اخیستي وي، د دوی د پرېښودلو اعراض یا ستونزې هم زیاتې وي. بعضې مخدره مواد ځینې جدي صحي ستونزې راولاړوي. که چېرته یو کس معتاد وي او یو په یو دغه مواد قطع کړي، د بېلګې په توګه د الکولو کارونکي، که چېرته دوی د الکولو معتادان وي او که چېرته دوی یو په یو الکول اخیستل پرېږدي، کېدای شي د ترک په مرحله کې دوی ته ځینې جدي صحي ستونزې پیدا شي. د بېلګې په توګه کېدای شي د مرګي له حملاتو سره مخامخ شي یا د دوی دماغي توازن ګډوډ شي. او په عین شکل سره د هیروینو کارونکي کېدای شي له جدي بې خوبیو دردونو اسهالاتو سره مخ شي، چې د دې اسهالاتو په نتیجه کې کېدای شي دوی د وجود مایعات له لاسه ورکړي او په دې اساس د دوی ژوند له خطر سره مخامخ شي.
یو معتاد باید څه وکړي چې د زهر ایستلو مرحله په اسانۍ ورباندې تېره شي؟
د مخدره موادو معتادینو ته تر ټولو غوره لار دا ده چې دوی خپله مراجعه وکړي د درملنې پروګرام ته، د مخدره موادو د تداوی په کلینیک کې دوی خپله دغه مرحله تیره کړي. په دې صورت کې به دوی نه تنها دا چې د درد او د نورو اعراضو لپاره درمل پیدا کړي، بلکې د درملنې نورو مرحلو ته به هم د دوی لپاره امکانات موجود وي.
په مرکه کې مو واورېدل چې طبي ډاکټران وایي معتادین باید د زهر ایستلو پړاو د روغتیایي کارکوونکو تر څارنې لاندې تیر کړي.
رازا کوم مونږ ته ته منتظر وو.
بس دا د زام راغلم، اوس به په ګډه میله وکړو.
رازا رازا په ښه وخت کې راغلې.
اوهو د ایرین څه کوئ؟
تاسو غواړئ چې ما معتاد کړم؟ په یو دود څوک نه معتادېږي.
دا داسې مردار شی دی چې په یو دود یې سړی معتاد کېږي.
دا بیا چا وویله؟
دا خبره مې د ازادۍ راډیو د زهرو کاروان په خپرونه کې واورېده.
خیر دی، پوډر مه وهه، هسې راسره کېنه.
نور زموږ انډیوالي ولاړه. زه ولاړم، تاسو زما سره سمه دښمني کوئ.
ترنو اوریدونکو، تا دې د زهرو کاروان خبرونه ورستې برخه ته راورسېد. او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو پزله پوری ډرامه لرو. د ډرامې کې صدا سي دي چې جاوید معتاد وي او ټول کورنۍ ورسره په تکلیف وي. مور او پلار یې روغتون ته بیا یا ویلاج کوي. جاوید بیرته د پخوا په شان عادي ژوند پیل کوي چې په دې کار سره هم جاوید او هم یې کورنۍ خوشاله وي. خو یې وشپه د ډوډۍ خوړلو پر مهال ناصافه جاوید مرور کیږي او له کوره وځي. موري تری وکاله پوری وی او بلې خواته سرګردان او پسې ګرځي، خو بیا هم جاوید نشي پیدا کولای. دا چې جاوید ولی مرور او لکور ووت او رسته به څه پیښ شي، دا به په ډرامه کې واورو.
خزې، جاوید چیرې دی؟
جاوید خپل کوټه کې دی.
ورته وای چې ډوډۍ ته راشي، دی ولې شپه ورځ په کوټه کې وي؟
سمه ده، ورته وبوایم. جاوید، او جاوید.
بلې مورې، څه وای؟
مور دې قربان سه، ډوډۍ ته راسه.
سمه ده مورې، دا دې راځم.
خزې، جاوید ته لکه علاج هیڅ ګټه نه وي کړې، بیا هم هغه دی دی او هغه یې خوینه دی.
دا دې مورې، راغلم.
راځه بچه، هلته د سفخان سر ته کښېنه.
سمه ده مورې، دا دې کینمه.
جاوید، مونږ تاسو سره څومره زحمت وګاله چې ستاسو علاج مو وکړ، ته خو بیا هم هماغه پوډری یې.
ولې پلاره څه مې وکړه؟
ټوله ورځ لکه ملنګ په کوټې نه نوتلی، سړی لږ له کوره راوځي او دې خوا خوا وګرځي، ستا خو اوس هم ټول خوینه د پوډری دي.
ته یې کوټه څه کوې؟ چا ته خو یې ضرر نه دی رسېدلی، پخوا به په میاشتو میاشتو له کوره ورکوم. چې په کور کې ناست یې او موږ ټول ورسره خوشحاله یو، ته وایه چې ولې د باندې نه وځې؟ د باندې به نو څه وکړې؟ بېرته هغه پخوانی ملګرو ته ورسې.
پلاره دا دې څوم وار دی چې ته ماته پیغور راکې او پوډری راته وایې. بس دې نور دا سپکاوی نه شم زغملی.
خیر دی زویه، پردی سړی خو نه دی، خپل پلار دی. دې یوه خبره یې وکړه بیا کړه.
مورې دا یو اول ځل نه دی، په هره خبره کې پوډری راته وایي. ته وایه زه تر چا کم یم او چا ته مې څه ضرر رسېدلی دی؟ زه نور دا سپکاوی نه شم زغملی. دا کور نه دی، سم زندان دی زندان. زه نور په دې کور کې نه اوسېږم.
والکه ودرېږه، زما خبره خو واوره، په دا توره شپه چېرته ځې؟
هر چېرې چې ځم ځم، هغه زما کار دی، زه نور لاړم.
پرېږده دومره ډېرې زاری مه ورته کوه.
او سړیه ته ولې هلک تار ور د پوټرو پیغور ورکوې؟ اوس خو شکر دی جوړ سو. دا ستا سره ښایي چې ځوان هلک تار ور پیغور ورکوې؟
نو دا خو رښتیا وایم.
تا خو هم پخوا سود کاوه، که تا ته څوک سود خور وایي خوا دې نه بدېږي.
بس د ښځې اعصاب مه راخرابوه، پخوانۍ خبرې مه راپورته کوه.
ته ولې پخوانۍ خبرې راپورته کوې او جاوید ته پوډري وایې؟ ها په څه تکلیف مو د هلک علاج وکړ؟ ډاکترانو راته وویل چې د پوډرو پیغور مه ورکوئ. که بل چا لا پوډري ورته ویلی تا به یې مخ نیولی، خو ته په خپله هره ورځ ورته پوډري وایه. ډاکټر صاحب اجازه ده؟
راځه خوري راځه.
سلام علیکم ډاکټر صاحب.
وعلیکم سلام. راځه پر هغه چوکۍ کینه.
ښه سمه ده ډاکټر صاحب، دا دکښنم.
ښه خوري، وایه څه مشکل لري؟
ډاکټر صاحب، ستا به په یاد چې زما د ممتاز زوی علاج ستاسو په چپخانه کې اوس.
او ستا زوی مې یاد دی، جاوید یادوي؟
هو جاوید یادوم.
ولې خدای دې خیر کړي، په جاوید څه شوي دي؟
جاوید زوی مې بیرته په نشو اخته سو.
ولې څنګه بیرته په نشو اخته شو؟
پلار به یې کله کله پوډري ورته ویل. اخر یې وش په زړه تنګ سو. پلار ته ویل چې ته ولې ماته د پوډرو پیغور راکوې؟ بس هغه وچ له کوره ووته او بیا رانغی.
یاره دا خو ډیر بد کار شوی دی. ښه بیا څه وشو؟
تر یوه میاشت مونډه او ستړیا وروسته مې پیدا کړ. ګورم چې په یو چټل لښتي کې ناست دی او بیا هم هغه غم لړلي پوډر څکوي.
اوف بیچاره څومره ښه جوړ شوی و. ښه نو څه یې ویل؟
ډېرې زارۍ مې ورته وکړې چې نشه پرېږده او کور ته راس، خو زما خبره یې ونه منله. ډاکټر صاحب اوس یو چاره راوشه چې زوی مې نشه پرېږده او بېرته کور ته راس.
خورې په دې کار کې تاسو خپله ملامت یاست. ما خو تاسو ټولو ته وویل چې جاوید ته به د پخوانۍ نشې پیغور نه ورکوئ، تر یوه وخته به یې هر ناز منی او خوشحاله به یې ساتئ.
ما خو خوشاله ساته، خو پلار یې خیال نه ساته. څو وارې مې ورته وویله چې هلک ته د پوډرو پیغور مه ورکوه، ځوان دی بده یې ګڼي، خو د زما خبره نه منله. خیر اوس یو چاره راوښیه.
هغه وخت جاوید خپله غوښتل چې نشه پرېږدي، اوس باید بیا هم دی په خپله خوښه علاج ته غاړه کېږدي. یوه لاره یې دا ده چې پلار یې په مهربانۍ په خلا کې او واده ورسره وکړي چې بیا به پیغور نه ورکوي.
ډاکټر صاحب، پلار یې کله دا کار کوي؟ هغه یو کبرجن او سټمبه سړی دی. که دومره عقل یې درلودی نو اول به یې له هلک نه خفه کولی.
بله چاره نشته، په زور د معتاد علاج نه شي کېدی. موږ په زور د چا علاج نه کوو او نه ګټه لري. که علاج هم وکړو نو څه وخت وروسته بیرته په نشو اخته کیږي.
دا ازادي راډیو درنو اوریدونکو، د زهرو کاروان خبرونه هم دومره وه. تر بیا مو پر لوی او مهربانه خدای سپارو. د الله په امان.
د زهرو کاروان.